دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي پر خبریالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانی برما کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د ده په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول و.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه. خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل لورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زندۍ کړي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د آزادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره همکاري پلان لري چې د یو شمیر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې ډیر د شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30% ساحې نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا شرینر بروګنر داله کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاتې کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري ل لومړۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بنده کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر بل دې زیات وي. د راپورونو مخې دغه کسان وروسته له هغې ووژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لارښود کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو اعتصاب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه په شاړو مځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ پلان مهال لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی، په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لن مهاله لارښود خپور کړی. په دې لارښود کې چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډ مهال لپاره یې سرې کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نه ښکېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات په خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهاله لارښود کې راغلي دوی ډاډ ورکوي چې د متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دي، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. خغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړې
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپل ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې د افغان حکومت او طالبان وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یوه لار پیدا کړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ډاګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیانو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان د پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ډېر زیاتوي
استاذ خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تخنیکي ستونزه رامنځته شوه، د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شوه. خو په دې راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی، او د امریکا حکومت ویلي دی چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنګټن تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بیش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاه کوټ، شمال دوه منده او سپیرې ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه منده ولسوالۍ د ښوونکو استازی شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د کارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وادې والي سوې مونږ سره وکړې، نو په درې سوادو کې والي سوې فاتې راغی. نو اوس مونږ په دې وتوانېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل، مندوزای، نادر شاه کوټ، دوه منده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استازی حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره ګڼې ژمنې کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والي صاحب لاس بلس وادې موږ ته وکړې چې د ټوسې تابې دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول ناجه خپل شوی دی انتقال یې شوی دی په قات د غصب موضوع دو تیر ورځ ملمون خپل نمائندګونو ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخته پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل دایوانم را امتیاز یې کړای نه وي، خو نه به امتحان وخلو نه به گرین کارت تحصیلی کول میک شروع کړي.
دا چې د کورونا او بال کبل د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استاذ پښتون یار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتون یار د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د نمائندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان په ترتی نو دغه ټول افلای په ولایتي اداره باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو ځل بل اجل دی تین کړه په هغه وخت نو دوی کاتب فیصله ونه کړه، نو په دې اساس موږ کون کې دوی ترتیب جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې آزموینې زندولی ناسم بولی.
به ما گفتنه د دې چې دوی د خپل مکاتب د آزموینه پر وړاندې پرانستی تر څو چې هغه شاګردان چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم وخصله شي. نو موږ نشسته نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته د دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلورو ولسوالیو ښوونکو د نمرو د غوښتنې په پلمه د آزموینې بهیر بند کړی دی، خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپنا ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته دې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي، خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکو خواته، په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سرپل محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نه کړي دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ ناسته وشوه. د افغانستان د مالی وزارت وایي دا ناسته د مالی وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیایي بنسټونو رئیسانو، د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالی وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالی وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو، د مرستو د مدیریت، د مالی وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالی وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ AFP د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوري ریاست د چارو ادارې او د مالی وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا INL او د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی، کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو، سبزیو او نورو بارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې او ROP یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 5 کلونو دوام وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. یوه نړیواله موضوع راخلو وروسته په خپرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوال په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو نړیوالې محکمې مشر څارنوالې فتاو بنسوټا پرون وویل له 15 کلونو لومړنۍ ارزونه وروسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوې غزه او د اسرائیلو لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال را وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او ناامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې یې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوال دا هم ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کېږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګې چې د اسرائیلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي هستوګنځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرزایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکي په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د ده په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه دې محکمې ته واک ورکړی. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریځ په هکله وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه ښودلې او د غیر قانوني بل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولس اشپاش نوی بطول افغانستان که وریاو دا افغانستان پا اکثر رولوی شارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اصل آباد، پارون، پل علم و غزنی که زموش پروانه ده افم پسل اشاریه پینزه نیوله شه. ده ازادی ردو پروانه خپروانه که ورانده روزگان تزو او حل تبا واوری چه ترین کور تا تسیرمه پشار امزکو که خلکو ده چرگانو فارمونه جور کرده. خوست ده ازادی ردو ده یشمی را وریدون کو چرگنده ونه.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د حسین نه چې ونی چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوم یو د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د خلکو تر څو دغه زموږ اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلینې دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خوا دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو چې وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی دی. مونږ یو شل 15 کسان یو چې یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې. ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید د داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمون دا چې سرکې جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن احسری و سلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ پرونې په انټرنیټ کې په ساجی رډو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. یو یادونه وکړم چې نن 2 بجې ازادي چپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په تیر بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته رسیدلی دی او په دې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسؤلانه ډول به د افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو 2 بجې وخت په یاد لري. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري د ازادي رډو په دې خبرونه کې برخه واخلئ، له میلمنو پښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي رډو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په ورسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوې دي. د چاري کوي خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاتې کړي، لبلې خوې یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه لسمي راپور لرو.
د ترینکوټ شار څخه وتلي هغه شاړي زمکي چې کافي وبنه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاری سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه فرانستا او د فارم بدلې دوی اجازه راکړه. د محمد دا محل په دې فارم کې د شاوخوا 15 سپین رنگ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګي څه باندې 1 کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وران دی بزګری کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل. خدای چې کوکنارو غټو ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو پاره می جوړ کړی دی.
خدای چې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په 2 میاشتو کې تقریبا 4 لک دا تیر فصل مخفل په دوه کې وځي. چې زه خپل یو بزګر ستړم تاریخ نه کړم و چې ما تاریخ کار ته ځي تقریبا مخفل کې چې زه دا مزګوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمي چې کني چې ولست مرګو کې بیا موږ نه تاوان کیږو. لک 15000 بیا ځاڅه لور 15000 د شپږ لک په 3000 چې نشته ګټه کې په 2 میاشتو.
د محمد وای په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1000 افغانۍ کار کوي خوښ دی. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده. خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته مشته شته، د کار زمینه برابر شوې ده او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. موږ چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کړي او موږ ته د کار زمینه برابره شي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو لپاره دا دی چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داسې جوړ شي یا دا وایي چې یو طریقه داسې وسی چې دلته د فاشې دوزان د کړکۍ ته ورکول شي بیا پهیې په سره بلاس په هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی او په هغه سر کې غټ اګزازونه ولګېږي د دې په پریشل هوا وځي دلته دا هوا راکشي د سړه هوا دغه یو علاج شته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي. خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.